ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
د وایس اف امریکا د وی او ای ڈی وا ګرانو اوریدونکو په خبری خبرونه کې درته هر کلی وایو نن د شروع ورځ کال 2000 د نومبر د میاشتې 11 نیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوم کې زه هم نو شیروان کلندر اول مپام را ګرځوم د اهم خبرونو سرټکو ته د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د امریکا په صدارتي ټاکنو کې بریا موندونکو امیدوار جو بایدن ویلي دي چې هغه لدې نه دی پریشان کې صدر ډانلډ ټرمپ دا صدارتی نتیجو منلو نه انکار کړي خو وايي دا د هیواد او ټرمپ لپاره د شرم خبره ده بل پلوتا صدر ډانلډ ټرمپ تروسه د راغلو نتیجو خلاف د بیلابیلو ریاستونو عدالتونو کې یو شمیر مقدمه کړي دي او یو ځل یې بیا په ټوئیټر تکرار کړي چې دې بغټي دا پاکستان د منصوبه بندیو ترکه وزارت ویلي دي چې دا وخت دا پخوانی فوزی لیفټنن جنرال اسم سلیم باجوا په شمول څوک هم د سی پیک اتارټي مشر نه دی پاتې د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته د وزارت چارواکو ویل دي د مئی په 1.5 نیټه د سی پیک اتارټي اراضي قانون یا ارډیننس ختم شوی دی په لیفټنن جنرال اسم باجوا د هغه وروستو نیوکه زیات شوی دي چې خبرونه خپاره شوی وو د په بهر هیوادونو کې غیر قانونه اساسي جوړ کړی د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان کې درې ورځې وړاندې یو رکشا نیر ته غورځېدلې چې پکې د پولیسو په وینا د یو کورنۍ سره تعلق لرونکي یو کم دیرش تنه سواره وو او په دې کې 2 تنه مړ شوي او شپږ د اوبو نه ژوندې راوستل شوي دي اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د امریکا په صدارتي ټاکنو کې بریا مندل کې امیدوار جو بایدن ویلي دي چې هغه لدینا پریشان نه دي چې صدر ډانلډ ټرمپ د صدارتي نتیجو منلو نه انکار کړي خو وايي دا د هیواد او صدر ټرمپ لپاره د شرم خبره ده د نه پورت جو بایدن په ویلنګټن خار کې خبريالانو ته وویل چې د دې په خیال دا به د صدر په برخه کې سګټونه کړي جو بایدن د صدارتي ټاکنو په ځغل کې د وړاندې کېدو د خبرونو وروسته په ټلویر ریاست ویلنګټن خار کې جوړ خپل مرکزی انتخابي دفتر کې د واک انتقالې دوه په 6 جنوري د متوقع صدارتي دستوري نه وړاندې پلان باندې کار کوي بل پلوتا صدر ډانلډ ټرمپ تروسه د راغلو نتیجو خلاف په بیلابیلو ریاستونو عدالتونو کې یو شمیر مقدمه وړي او قانوني ټیم یې بغیر د ثبوتونو دریس خپل کړی چې الیکشن کې درغلي شوې دي او هڅه کوي چې د بایدن په حق کې راغلي اندازې واړوي جو بایدن ویلي دي چې د صدر ټرمپ انکار حقیقتونه نشي بدلولی صدر ټرمپ په ټوئیټر یو ځل بیا تکرار کړی دی چې دی به ګټي د پاکستان د منصوبه بندیو ترکه وزارت ویلي دي چې دا وخت د پخوانی فوزی لیفټنن جنرال اسم سلیم باجوا په شمول څوک هم د سی پیک اتارټي مشر نه دی پاتې د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته د وزارت چارواکو ویلي دي د مئی په 1.5 نیټه د سی پیک اتارټي اراضي قانون یا ارډیننس مودې ختمېدو وروسته لیفټنن جنرال اسم سلیم باجوا نور د اتارټي مشر حیثیت نه لري خو د وزارت چارواکو د کمیټې د غړو دې پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي چې که اسم باجوا نور مشر نه دی پاتې نو په کوم حیثیت د سی پیک هلې ځلې کوي دا یادونه ورده چې د پخوانی لیفټنن جنرال اسم سلیم باجوا په ضد د غیر قانوني اساسو جوړولو د خبرونو وروسته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او اپوزیشن ډلې پر لپسې په حکومت نیوکه کوي چې ولې یو داسې تن د چین پاکستان اتارټي مشر جوړ کړی شوی دی چې پرې د درغلې تورونه لګولې شوی خو اسم سلیم باجوا د درغلو او ناجایزه اساسو تورونه ردوي د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان کې درې ورځې وړاندې یو رکشا نیر ته غورځېدلې چې پکې د پولیسو په وینا یو کم دیرش تنه سوار وو چې د ټولو تعلق د یوې کورنۍ سره چارواکي وایي په دې کې 2 تنه مړ شوي او شپږ د اوبو نه ژوندي راوستل شوي دي د مړو راوستو عمل په درې ورځو کې سرته رسېدلی دی د پاکستان د واک لاندې شمالي سیمې گلګت بلتستان کې د روانې میاشتې په 15 نیټه د قانون سازه اسمبلی انتخابات کې دن کې دي وزیر اعظم عمران خان د غسیمې ته د ارزي صوبې حیثیت ورکولو اعلان کړی که څه هم د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونه مسلم لیگ نواز شریف ډله او پیپلز ګوند هم گلګت بلتستان ته د جدا صوبې حیثیت ورکولو ملاتړ کوي خو دغه هیواد کام پرسته ډلې عوامي نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي او ورسره د پاکستان د واک لاندې کشمیر حکومت په دې اندېښنې لري. دا عوامي نیشنل ګوند ویان زید خان ډیوه ته په خپل دریس کې ویلي که چېرې ګلګت بلتستان یو آئینی صوبه جوړیږي نو بیا به ورله په قومي اسمبلی او سینټ کې هم نمائندګي ورکول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي کې ګلګت بلتستان ته د ځان له صوبې درجه ورکول د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت په خوخه کیږي. هغه وایي پوځي اشرافیه د هیواد قانونه په انتظامی بنیادونو ویشل غواړي. د ګلګت بلتستان ټول آبادی 15 لکه ده او دا سیمه د کشمیر د لانجې او پاکستان چین اقتصادي راهداري په تناظر کې د پاکستان لپاره جغرافیایي اهمیت هم لري.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانوردونکو تاسو وایس اف امریکا د ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. د امریکا نوی منتخب شوی صدر جو بایدن نن د تیر سی شنبې په ورځ ویلي چې هغه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې اونۍ د ټاکنو وروسته اعتراف کولو څخه انکار کولو پر اندېښنه نه لري، خو هغه دا فکر کوي چې دا د ټرمپ او هیواد لپاره شرم دی. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکارا منظر شهید باندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د سی شنبې په ورځ وویل چې هغه د تیری اونۍ د ټاکنو د نتیجو وروسته د ولسمشر ټرمپ له خوا د نه منلو یا د ټاکنو د پایلو څخه انکار کولو په اړه اندېښنه نه لري، خو وایي چې دا کار د ټرمپ او هیواد لپاره شرم دی. ټرمپ د نوومبر 3 په انتخاباتو کې د درغلیو بی بنیاد داوی کړی دی. بایدن په ویلمنگټن ډیلاویر کې چیرې چې هغه د جنوري په 16 نیټه د خپل واک انتقال په اړه کار کوي خبریالانو ته وویل چې زه فکر نه کوم چې دا به د ولسمشر ټرمپ سره کومه مرسته وکړي. ټرمپ د نوومبر 3 په انتخاباتو کې د درغلیو بی بنیاد داوی کړی دی او په څو ایالتونو کې له لسګونو ډیرې قضیې ثبت کړي چې د بایدن اټکل شوی ټاکنو بریا شنډ کړي. بایدن وویل چې د واک د انتقال پروسه په خړ ډول روانه ده او په دې سربیره چې ټرمپ د انتخاباتو نتیجو له منلو انکاری دی او ځینې ریپبلیکنز یې بریا نه مني، خو د ده په خبره دا به د دوی په پلان او په هغه څه چې دوی یې له دې وخته د جنوري تر 16 پورې د کولو جوګه دي ډیر اغیز ونه کړي. د عمومي خدماتو اداره چې د امریکا یو حکومتي اداره ده د بایدن اټکل شوی بریا د تصدیق کولو څخه ډډه کړې ده. دا کار د بایدن چارواکي په فدرل ادارو کې د دفتر ځای نیولو، د حکومتي ایمیل ادرسونو سپارلو او د واک انتقالولو پروسې لپاره د فدرل پیسو ترلاسه کولو مخه نیسي. ټاکل شوی چې د امریکا له اساسي قانون سره سم د 2021 د جنوري په 16 نوې ولسمشر د خپلې دندې لوړه وکړي او رسمن کار پیل کړي. ټرمپ د نوومبر په 16 هم بي ثبوته داوه ته دوام ورکړي او ویل چې د ووټونو په شمیرلو کې پراخې سرغړونې شوې دي. نوموړي په ټویټر وړاندوینه کړې چې کېدای شي چې اخر انتخابات دی وګټي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د پرمختیا وزارت سکرټر د ملي اسمبلی کمیټې په وړاندې منلي د صدارتي اورډیننس میاد پایته رسیدو دا وخت سی پیک اتھارټي مشر عاصم سلیم باجوه قانوني حیثیت نه لري. د مخالفه پیپلز ګوند د ملي اسمبلی د پرمختیا قائمه کمیټې غړي هغه رفیع الله وای بیا عاصم باجوه په کوم حیثیت کې د میډیا او ټلنیزو رسنیو دلاري د اقتصادي پروژې په اړه فعالیتونه لري او د یو غیر قانوني مشر په حیث د هغه د پریکلوزي موارد سوپی بلړخته د واکمن تحریک انصاف ګوند د یادې کمیټې مشر جنید اکبر هم پخلی کوي دوی د حکومت نه د سی پی ایک اتھارټي د قانوني حیثیت او د دې مشر او چارواکو په خنیت کې پورته ګامونو ته د احتساب نه استثنا ورکول پړه سپیناوي غوښته دي. تفصیلی رپورٹ د دیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورٹ کې وره
د پی این ڈی یا ملی پرمختیا وزارت سیکرٹر نیاز رانا کمیٹی تویلی چې د سی پیک اتارټی په حق له صدارتي آرډیننس یا حکم میاد روان کال د مئی میاشت کې پای ته رسیدلې ده. غونډه کې شریک د حکومت او مخالف ګوندونو غړو پوښتنو ته جواب کې د پرمختیا وزارت سیکرٹر ویلی د کمیټه مشر او چارواکي نخو یاداشتونه لاسلیک کوي او نه دا وخت څه قسمه مراعات خلی. خود پیپلز ګوند اغه رفیع الله وای چې حکومتي چارواکي دا هم منلې چې د سی پیک اتارټی مشر جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجو دا وخت د قانوني حیثیت نه محروم دي او د اغه رفیع الله په خبره بیا د باجو د فعالیتونو په حق له وزارت لوړ پورې چارواکي سره جواب ورکول کې دوی ته پاتې راغلي دي.
نن ډیټ پوری چې دا اغه کوم ټیوټر اکاؤنٹ دی اغه اکټیویټي وګوره اغه پاتې په خپل لیکي چې اج یې کی اج یې کی ایز ا چیئرمین سی پیک اتھارټی
مختیا وزارت سیکرٹر د کمیټه پړوان دي دا پخله هم کړی چې حکومت د پاکستان چین اقتصادي پروژې کال 2000 بدلون مسوده د لارې د اتارټي چارواکو په خنیت کې پورته کړی شوی ګامونو ته قانوني تحفظ ورکول غواړي. دا په داسې محل چې حکومت مخالف ګوندونه د سی پیک اتارټي مشر او د فوس بخوانی جرنیل عاصم سلیم باجو د کورانه غړو بهرنی هیواد کې عربونو روپو کاروبار لرلو خبر باندې سکاروای نه کېدل د احتساب په معاملې لوی توپیر بلی او دوی د عاصم سلیم باجو د استعفا غوښتنه هم کوي. د قائمه کمیټه غړو لخوا د سی پیک اتارټي مشر او چارواکو ته د انډمنټی یا د احتساب نه استثنا د غشک باندې اندېښنو په سر د قانوني مسوده د منظورېدو عمل هم ځنډول شوې دی. د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د کمیټه مشر جنید اکبر هم پخلی کوي چې دوی د حکومت نه د سی پیک اتارټي د قانوني حیثیت او د احتساب نه د استثنا په معاملې سپیناوي غوښتلې دي. مخالف ګوندونه دا الزام هم لګوي چې مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند سی پیک منصوبه کې ډیر غرضی نه دی خو مرکزی حکومت د مخالف ګوندونو دغه تورونه بې ځایه بلی او واکمن تحریک انصاف ګوند سی پیک پروژه باندې په تیزی سره د کار کېدو بیا په دې کې د وړو صوبو نه تیریدونکي غربي لارې جوړښت لومړیتوب ورکولو دعوه هم کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد
د وی او ای دیوار پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په داسې حال کې چې د پاکستان د واکلاندې د جغرافیایي ارزښت وړ شمالي سیمې ګلګت بلتستان کې د رواني میاشتې په 15مه نیټه د قانون ساز اسمبلې د سوکو لپاره انتخاب کیدونکې دي. نو ورسره سم یو ځل بیا د غسیمې نه د ځان له دستوري صوبې درجي ورکول غوښتنې هم تیرې شوې. ګلګت بلتستان به څنګه یو آئینی صوبہ جوڑی گی او دا به د هیواد په قومي اسمبلی او سنت کې څومره څوکې ولري او د ته به د کومې فارمولې لاندې په قومي مالیاتي وارد کې برخه ورکول کیږي. په دې اړه یو تفصیلی ریپورت د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د پاکستان په شمالي سیمه گلگت بلتستان کې د رواني میاشتې په 15مه نیټه د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابات کېدونکي دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د غسیمه ته د ارضی صوبې حیثیت ورکولو اعلان کړی دی. که څه هم د پاکستان لوی مخالف سیاسي ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپل ګون هم گلگت بلتستان ته د ځان د صوبې حیثیت ورکولو ملاتړ کوي، خو پاکستان کې پښتون قوم پرست ګوندونه او د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر حکومت گلگت بلتستان ته د ځان له صوبې حیثیت ورکولو مخالفت کوي. د عوامي نېشنل پارټۍ ویان زید خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي کچري حکومت دغه سیمې ته د ځان له صوبې حیثیت ورکوي، نو دا به نه یوازې په سینټ کې د وړو صوبو د چوکو توله خراب کړي، بلکې دې سره به په قومي مالیاتي کمیشن کې د صوبو برخه هم راکم شي.
نور په دې باندې پریوزي چې د دې آبادی څومره پاپولیشن څومره دی او آیا دا پاپولیشن د دې قابل دی.
دغه رنګ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان خان کاکړ هم گلگت بلتستان ته د ځان له صوبې حیثیت په ورکولو اعتراض لري او وایي چې د هیواد پوځي اسټابلیشمنت په انتظامی بنیادونو د پاکستان قانونا ویشل غواړي. د گلگت بلتستان ټوله آبادی شاوخوا 15 لکه جوړیږي او دا سیمه د پاکستان لپاره یو جغرافیایي اهمیت هم لري. دا د چین، هندوستان، تاجکستان او پاکستان سره شریکی پولی لري او د پاکستان چین اقتصادي رهداري دروازه هم ده. کال 2013 کې د مسلم لیگ نون حکومت گلگت بلتستان کې پراخه انتظامی او آئینی اصلاحات معرفي کړي وو چې پکې د غسیما یو ارضی صوبه هم ګرځولې شوې و، خو د غسیمې ته په قومي اسمبلی او سینټ کې چوکې لا تر اوسه نه دی ورکړې شوې. د مسلم لیگ نون په دور کې د گلگت بلتستان د انتظامی او آئینی اصلاحاتو لپاره کال 2013 کې یو آرډر نافذ کړی شوی وو او په دغه آرډر کې د سیمې قانون ساز اسمبلی ته د قانون جوړولو اختیار هم ورکړی شوی وو. د دغه اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د انګریزي ژبې اخبار دی نیشن کې لیکلی یو مضمون کې وایي تر څو چې د آئین په لومړۍ ماده کې ترمیم نه وي شوی، نو تر هغې گلگت بلتستان یو آئینی او قانوني صوبه نشي جوړېدی. هغه په دغه مضمون کې لیکي چې دغه سیمې ته د هیواد په قومي اسمبلی او سینټ کې د چوکو ورکولو لپاره به هم د آئین په 150مه او 160مه ماده کې ترمیم راوستل وي او وایي چې کله دغه آئینی ترمیمونه وشول، نو دا سیمه به 4 چوکۍ په قومي اسمبلی کې او 3 چوکۍ په سینټ کې ترلاسه کړي. پېښوري یونیورسټۍ کې د پولیټیکل ساینس ډیپارټمنټ پروفیسر عبدالرؤف وایس اف امریکا ډیوه ته وایي
تر څو پورې د دې د ریپرزنټیشن تعلق دی، نو که چېرته دا د نورو صوبو غونته کې د صوبه ډکلیئر کېږي چې لکه څنګه پنجاب دی، بلوچستان دی، خیبر پختونخوا ده، سند بیا به په سنټ کې هم د دې هغه مر سیټونه لکه څنګه چې د باقي صوبو دي، خوا که د دې آبادی کمه ده که سوا ده، خوا که د دې علاقه کمه ده که سوا ده، خو ممبران به د دې همغه مرې لکه څنګه چې د فیډریشن د باقي فیډریټنګ یونټس ده. د کشانت ان اف سی اوارډ چې کوم بنیاد دی هغه چې د باقی صوبو لپاره څنګه دی، نو هغه به هم د دې صوبو لپاره.
اخوا د آئینی چارو یو بل ماهر او د پل ډیټ مشر احمد بلال محبوب وایس اف امریکا ډیوه ته وایي تر څو چې د کشمیر لانجه نه وي هواره شوې، نو پاکستان گلگت بلتستان یو آئینی او قانوني صوبه نشي جوړولی.
ایک تو پہلا ہوگا نا اس کی جو آرٹیکل 1، کیونکہ اس کے اندر پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کے کتنے صوبے ہیں ان کا ذکر ہے، تو پہلی بات تو یہ ہوگی
حکومت گلگت بلتستان ته د ځان له صوبې حیثیت او ورسره د قومي اسمبلی او د سینټ په چوکو کې برخه ورکوي، نو د دې لپاره به د آئین په 3 مادو کې ترمیم راوستل وي. که څه هم د کال 2013 په آرډر کې گلگت بلتستان ته په قومي مالیاتي کمیشن او د مشترکه مفاداتو په کونسل کې برخه ورکړې شوې ده، خو آئینی ماهرین وایي چې په ان اف سی کې د صوبو نماینده گان هم شامل وی او د دې لپاره به قومي مالیاتي کمیشن بیا د سره جوړول وی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
امریکہ ڈیوی ریڈیو دے د خیبر پختونخوا کابینې د نهې پورس د شخړو د هواري متبادل نظام کال 2020 بل پاس کړی دی. د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش میډیا ته ویل دي د سره بعد جرګې روایتي نظام بیا فعال شي او عدالت سره په نږدې همکاري به سالسین پریکړې کوي کوم چې به بیا اپیل نشي کېدی. وکیلان وایي د اپیل حق اغستل د انصاف د نظام پر ضد دی. د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وایي د بل اسمبلی تر راتلو وروسته بدوی کولی شي چې په دغه اړه خپل نظر وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې وره.
کامران بنگش میډیا ته ویلي د بل د اسمبلی نه پاس کېدو سره به عام ولس ته ډېرې اسانتیاوې په لاس ورشي. د دپاره د ډویژن او ضلعو په کچ کمیټې تجویز شوي چې مشري به یې کمشنر او ډیپټي کمشنران کوي. په کمیټې کې به یو ریټایرډ جج هم شامل وي او دوی به د فریقانو منځ کې د عدالتونو سره په نږدې همکارۍ پریکړې کوي.
نایږي عدالت اس کی ڈگری جاری کرے گی اور اس ڈگری کے بعد اس کی اپیل کا رائٹ بھی نہیں ہوگا. اس میں دونوں سالس دونوں فریقین جو ہے وہ
سالیسینو سره به دا اختیار وي کومې فیصلې چې وکړي. عدالت په دغې ډیکري ورکوي. ډیکري نه پس به د اپیل حق نه وي. په دې کې به دوه فریقین د سالیسینو د لارې عدالت سره رجوع کوي او عدالت سره په نږدې همکارۍ به دې ته یو قانوني تحفظ حاصل وي. کامران بنگز زیاته کړه دا به یو تاریخي قانوني حکم کې چې به روایتي جرګې نظام فعال شي. نوموړي زیاته کړه سالیسین به د عدالت نه بهر فیصلې کوي خود عدالت سره به په نږدې همکارۍ کې دا عمل سرته رسیږي. کامران منګش د جرګې او عدالت ترمنځ د نږدې همکارۍ طریقې کار واضح نه کړو خو قانون پوه طارق افغان وایي دلته د جرګې نظام باندې د وړاندې نه ټکونه کیږي چې د بشري حقونو سره سمې او د فشار نه آزادې فیصلې نشي کولی او بیا د اپیل حق اخیستل د انصاف مخه نیول دي.
دغه کم جرګې سیستم نو موږ ته پته ده د قبایلي علاقو کې او په دې عامو سټل علاقو کې موږ د دې دغه کتلې چې په دې کې څومره غلطه پیسلی کیږي څومره په دې کې پیسې چلیږي رشوت او بډې چلیږي نو دا زما په خیال یو نوې متوازی نظام د موجوده انصاف کم نظام چې د عدالتي سیستم چې دغه متوازی او نظام درول دي او په دې به زما په خیال خلک رضا نشي عوام به په دې رضا نشي.
د مخالفه سیاسي ګوندونو غړو دی وته ویل دوی ته لا هم د کابینې نه پاس شوی دغه قانون نه دی ورکړل شوی. چې کله د اسمبلی اجلاس وي دا قانون په غور سره ساری او خبرې به پرې کوي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وائس آف امریکا دا وی او اے ڈیوا گران اوریدل کو په خبری خبرونه کې درته هر کلی وایو. نن د شروع ورځ کال 2020 د نومبر د میاشتې 11 نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نو شیروان کلندر. اول مپام را ګرځوم د اهم خبرونو سرټکو ته. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د امریکا په صدارتي ټاکنو کې بریا موندونکي امیدوار جو بایدن ویلي دي چې هغه لدی نه پریشان چې صدر ډانلډ ټرمپ د صدارتي نتیجو منلو نه انکار کړي خو وايي دا د هیواد او ټرمپ لپاره د شرم خبره ده. بل پلوته صدر ډانلډ ټرمپ تر اوسه د راغلو نتیجو خلاف د بیلابیلو ریاستونو عدالتونو کې یو شمیر مقدمه کړي دي او یو ځل یې بیا په ټوئیټر تکرار کړي چې د بغټي د پاکستان د منصوبه بندي او ترکیه وزارت ویلي دي چې دا وخت د پخوانی فوجي لیفټنن جنرال اسم سلیم باجوا په شمول څوک هم د سی پیک اتارټي مشر نه دی پاتې. د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته د وزارت چارواکو ویلي دي د مئی په یو دیرشمه نیټه د سی پیک اتارټي اراضي قانون یا ارډیننس ختم شوی دی. په لیفټنن جنرال اسم باجوا د هغه ورستو نیوکه زیاتې شوې دي چې خبرونه خپاره شوې وو د بهر هیوادونو کې غیر قانونه اساسي جوړ کړي. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع ډیر اسمل خان کې درې ورځې وړاندې یو رکشا نیر ته غورځېدلې چې پکې د پولیسو په وینا د یو کورنۍ سره تعلق لرونکي یو کم دیرش تنه سواره وو، په دې کې دوی تنه مړ شوي او شپږ د اوبو نه ژوندې راوستل شوي دي. اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د امریکا په صدارتي ټاکنو کې بریا منځول کې امیدوار جو بایدن ویلي دي چې هغه لدینا پریشان نه دي چې صدر ډونالډ ټرمپ د صدارتي نتیجو منلو نه انکار کړي، خو وايي دا د هیواد او صدر ټرمپ لپاره د شرم خبره ده. د نهې په ورځ جو بایدن په ویلنګټن ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ده په خیال دا به د صدر په برخه کې څه ګټه ونه کړي. جو بایدن د صدارتي ټاکنو په ځغل کې د وړاندې کېدو د خبرونو وروسته په ټلویر ریاست ویلنګټن ښار کې جوړ خپل مرکزی انتخابي دفتر کې د واک انتقالېدو او په 6 جنوري د متوقع صدارتي دستوري نه وړاندې پلان باندې کار کوي. بل پلوتا صدر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د راغلو نتیجو خلاف په بیلابیلو ریاستونو عدالتونو کې یو شمیر مقدمې وړي او قانوني ټیم یې بغیر د ثبوتونو دریس خپل کړی چې الیکشن کې درغلي شوې دي او هڅه کوي چې د بایدن په حق کې راغلي اندازې واړوي. جو بایدن ویلي دي چې د صدر ټرمپ انکار حقیقتونه نشي بدلولی. صدر ټرمپ په ټویټر یو ځل بیا تکرار کړی دی چې دی به یې ګټي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقی وزارت ویلي دي چې دا وخت د پخوانی پوځي لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا په شمول څوک هم د سیپیک اتارټي مشر نه دی پاتې. د قومي اسمبلی قائم کمیټې ته د وزارت چارواکو ویلي دي د مئی په 1 شمنیټه د سیپیک اتارټي ارزي قانون یا ارډیننس مودې ختمېدو وروسته لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا نور د اتارټي مشر حیثیت نه لري، خو د وزارت چارواکو د کمیټې د غړو دې پښتنو ته ځواب نه دی ویلي چې که عاصم باجوا نور مشر نه دی پاتې نو په کوم حیثیت د سی پیک هلې ځلې کوي. دا یادونه وړ ده چې د پخواني لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا په ضد د غیر قانوني اساسو جوړولو د خبرونو وروسته پخواني وزیر اعظم نواز شریف او اپوزیشن ډلې پرله پسې په حکومت نیوکه کوي چې ولې یو داسې تن د چین پاکستان اتارټي مشر جوړ کړی شوی دی چې پرې د درغلې تورونه لګولې شوی، خو عاصم سلیم باجوا د درغلو او ناجایزه اساسو تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع ډېر اسماعیل خان کې 3 ورځې وړاندې یو رکشا نیر ته غورځېدلې چې پکې د پولیسو په وینا یو کم دیرش تنه سواره وو چې د ټولو تعلق د یوې کورنۍ سره و. چارواکي وایي په دې کې 2 تنه مړه شوي او شپږ د اوبو نه ژوندي راویستلې شوي دي. د مړو راویستو عمل په 3 ورځو کې سرته رسېدلی دی. د پاکستان د واک لاندې شمالي سیمې گلګت بلتستان کې د روانې میاشتې په 15 نیټه د قانون سازه اسمبلی انتخابات کیدونکې دي. وزیر اعظم عمران خان د غسیمې ته د عارضي صوبې حیثیت ورکولو اعلان کړی. که څه هم د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونه مسلم لیگ نواز شریف ډله او پیپلز ګوند هم گلګت بلتستان ته د جدا صوبې حیثیت ورکولو ملاتړ کوي، خو د دغه هیواد کام پرسته ډلې عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي او ورسره د پاکستان د واک لاندې کشمیر حکومت په دې اندېښنې لري. دا عوامي نېشنل ګوند ویان زید خان ډیوه ته په خپل دریس کې ویلي که چېرې گلګت بلتستان یو آئینی صوبه جوړیږي نو بیا به ورله په قومي اسمبلی او سینیټ کې هم نمائندګي ورکول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي چې گلګت بلتستان ته د ځان له صوبې درجه ورکول د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت په خوخه کیږي. هغه وایي پوځي اشرافیه د هیواد قانونه په انتظامی بنیادونو ویشل غواړي. د گلګت بلتستان ټول آبادی 15 لکه ده او دا سیمه د کشمیر د لانجې او پاکستان چین اقتصادي راهداري په تناظر کې د پاکستان لپاره جغرافیایي اهمیت هم لري.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای جی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
ګرانو اردوونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبری خبرونه تا کوکه د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان کې درې ورځې وړاندې یو رکشا نهر ته ورتدلې چې پکې د پولیسو په وینا یو کم دیش تنه سوار وو. په دوی کې دوی شتنه وړ شوی او شپږ د اوبو نژوندي راوستل شوی دي. د مړو راوستو مل په درې ورځو کې سرته رسیدلې. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال عدنان بیټنی وړاندې کوي.
د پروا پولیسو ثانې مشر ایس ایچ او رمضان بلوچ وویل دا خلک چې د ایوی کورنۍ وادل رفان وو او زتره پکښ شزي او ماشومان شامل وو. وایي صف امریکا ډی وسره په خبرو کې هغه وویل د رکشې چلونکو بد شوی او هغه هم د دې کورنۍ غړې دي ځکه د هغه پر ضد کوم مقدمه نه درج کړی شوی. په سیمه کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 ځای مشر فضل منان وویل دوی دغه کسانو د ژغورلو لپاره په وخت موقع ته رسیدلي. لومړی ورځ شپږ کسان روغ بچ کړي او څلور مړي راوستي وو. هغه ول پرون بیا د 1500 مړي راوستل شوی او نن درې پاتې مړي راوستل شول او د ژغورنې عملیات سرته ورسېدل.
درې ورځې پرشنو د پیر کې ایمرجنسی راولې وو پرون بل ورځ. هغه ورځ باندې چې کم دي چې کسان چې کم دي زنده چې کم دي بچیو. درې ورځ باندې 1500 ډډ باډي ملو شو او نن په درې ورځ باندې کم دي 3 ډډ باډي ملو شو. په دې کې زیات تر تعداد چې کم دي د ماشومانو او د خواتین دي.
په پاکستان کې وقته وقته ټرافیکي پیښې کیږي چې په خپله ځان د ډرایورانو لاپرواهي نلشی. خو په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ټرافیک پولیس کول یو چرواکای چې یوازې د ډرایورانو د بې پرواهۍ له امله پېښې نه کیږي بلکې د سړکونو خرابوالی او تنګوالی هم د ټرافیکي پېښو سبب ګرځي. وایي صف امریکا ډی وسره په خبرو کې هغه وویل د ټرافیکي پېښو غټ الکترون د سړکونو خرابوالی ون وی یا یو سړک چې د دواړو خواو پرې ګاډي چلیږي موسم او تیز رفتاری او د ډرایورانو نشه یا بې آرامي هم شامل ده.
ایجوکیشن او دا شزونه دا مونږ اوس هم دا لګیا یو کنه ایجوکیشن ورکاو دا کار چې کوم دی د پی ډی کانټینمنت بورډ او د دې خلکو دی خو هغه مونږ چې کوم دی خپل سره غشتې نوم د دې لپاره چې د خلک بچو اوس مونږ دغه دی لکه د سنجي کې ټونو کې کار چالو کړی دی. په یو غړي کې یو ویلو دی درې درې خلکو له ګولې دی غم چالو کړی دی چې کوزو صرف هم دی د وژې چې د خلک بچو.
په سړکونو د ټرافیکي پیښو تورونه په پولیسو هم لګول کیږي چې دوی قانون نه عملي کوي ځکه دا سي پیښې کیږي. د سماجی ټولنې ایو فعال حیات پرېغل وویل د دې قابو کول لپاره قوانين خوشته خو هغه زیاده کړ په حکومتي کچه په دغه قوانين لارښوونو عمل نکېږي ځکه هر ورځ داسې قسمه ټرافیکي پیښې رامنځته کېږي.
هیڅ قسم چیک اینڈ بیلنس دولته میجا نه لري. چیکیم په واجا باندې آی روز چیکیم ټرافیک سیفټی قوانین دي د دغه خلاف ورزي کېږي او آی روز داسې واقعیت کېږي چې پاکشه قیمتي انساني ځانینه لکه ضایع کېږي لګیا دي لکه کیمه واقعیت د پډی خان شوش ولا د دشتګردینه دولته دمره خلک نمړي لکه څوره په یوارز اکسیډنٹ شه خلک مري خو د هیڅ چا ودته فکر نشته دی.
خو اسف رضا په ځنګړي ډول په خیبر پښتونخوا کې پولیس په دې کار پیل کړی چې اول لایسنس یقین کړي چې به د لایسنس څوک هم ګاډه ونه چلوي او ورسره بیا د ټرافیک د نورو قوانینو په ځای کولو هڅه کوي. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadynews.com. هیر یې نکړئ.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د صحت چارو پوهان وایي په پاکستان کې درې میاشتې وروسته یو ځل بیا د کرونا وایرس مثبت پیښو شرح 5% ته جګه شوې چې لوی وجه د خلکو احتیاط نه کار نه غفتل او د وایرس پر غیر سنجیده رویه خپلول دي. دی وایي په کومو سیمو کې چې د وایرس شر زیات وي نو باید چې هلته د لاکډاون لګولو نه وړاندې حکومت خلکو ته د خوراک څښاک او نور ضروري سامانونه ورکړي چې دغه سیمو نه خلک بهر نه وځي او وایرس نور علاقو ته منتقل نشي. بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت محکمې او چارواکي ډیوه ته ویلي چې چریا ملس اوس هم احتیاط نه کوي نو حکومت به ضرور سخت قانون اخلي او جرمانی به هم لګوي. دی وایي د شلم نومبر نه به په هر ډول غونډو پابندي وي چې مقصد یې د کرونا وایرس خورېدو مخه نیول دي. نور تفصیل د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې واره.
په پاکستان کې د کرونا وبا دویم چپې په مهال د خلکو د احتیاط نه کولو په اړه د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې غړی ډاکټر سراج الاسلام وای د کرونا وبا لومبي پړاو دوران عام ولس په ایس او پی خو عمل کولو ولې د لاکډاون ختمې دروستو خلکو داسې وګڼل چې وبا ختم شوه ځکه اوس د هغو د بې احتیاطۍ له امله دویمه چپه کې تیزی سره زیات خلک د وایرس نه متاثره کیږي.
بدقسمت نه دا سیکنډ ویو کې خو خلکو بالکل د شیشتا شاکر د چراشي چې حقیقت دی مو کو نه په ګیدرنګ کې خیال ساتل کېږي. شادي حالې کولاو دي، سکولونه کولاو دي، موږ هاسپټل کې پوپیډیز کې ګورو خلک بغیر د ماسک رانه نه وځي، خلک سینیټایزر نه یوز کوي، خلک کولاو دغه سره غاړه ملاوي، لاسو ملاوي، په کار چې خلک خیال ساتي. ادروایز دا موږ د دې قیمت به د خپلو خپلوانو د ژوند په شکل کې موږ د دې قیمت ادا کړو، یا به دې کومه خبره نه.
د حکومت لخوا د سمارټ لاکډاون لګولو په اړه د خیبر پختونخوا د صوبای ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر زبیر محسود وای کمو علاقو کې چې د لاکډاون لګولو پلان وي باید حکومت حالت د ځی خلکو خوراک څخاک مکمل بندوبست وکړي چې د مقرره وخت پورې د خلکو تګ راتک بند وي او وایرس نور خور نشي.
لاکډاون به متفقاری دی او لاکډاون د ضروری تفصیل اپو کې پاله د پاره به زمونږ او پټی دي چې حکومت په خاص وي چې یو علاقہ ته باندې نو په کار را دي چې هغه کې کوم خلک وي دا وو د فراغ دراشن د اوبو اول نو ورته تنظیم کړی شي، اول نو ورته سامان مهیا شي او بیا بالکل لاکډاون وي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د کورونا وبا د پاره ټاکلی شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان وی ویډیو ته ویل کچری خلک اوس هم احتیاط نه کوي نو حکومت به ضرور د سختې نه کار واخلي.
په خپل سرکار کې تقریبا 5500 ټیسټونه مونږ کولی شو روزانه او پرایویټ زمونږ کانټراکټس ته او مونږ هغه لکه راغي کیپاسټي هم تقریبا 8000 پورې دی یو لیبارټ راځي نه جی. نو ټیسټونو کیپاسټي کې مونږ څه مسله نشته. اوس خو فلال د خیبر پختونخوا د ګورنمنت دا دغه دی چې خلکو ته تنبیه او تایید او ثرو میډیا او دینه پس پاږي سټریک اکشن هم اخلي. لږه څه پدې 20 تاریخ نه پس پدې غټ اجتماعات باندې کو د ودونو دی او کو دغه دی پدې باندې پابندي بي.
د انګریزي ژبې ډان رسپانې د یو رپورت تر مخه 13 ورځ په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر ته ورکړل شوی معلوماتو کې خودلې شوی چې د مارچ په 13 نیټه د کورونا وایرس مثبت پیښه شره 15% وه، په مې کې 19.9% او په جون کې 22% ریکارډ شوی و. خو وروسته بیا د غشره په راکمېدو شوه او د ستمبر په 20 نیټه 1.1% ریکارډ شوه. ولې د اکتوبر او د نومبر په میاشتو کې یو ځل بیا په دې پیښو کې زیاتوالی راغلو او د رواني میاشتې په 10 نیټه د کورونا وایرس د مثبت پیښو شره 15% پر ریکارډ راغله. په پاکستان کې د صحت قامی ادارې شمیرې ښایي د هیواد په کچه تیرو 3 ساعتو کې 1500 تنان د کورونا وایرس نه ناروغه شوي او دغه دوران 20 تنانو د یاد رنځ له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. د صحت قامی اداره وایي د ناروغ تنانو شمیره 3,75,000 ته رسیدلې ده او تر دې د 3,021 په کورونا وایرس اخته تنان په حق رسیدلې دي. عبدالرزاق، وی ویډیو، پېښور.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیریه نکړی.
ګران اردوونکو، تاسو وایس اف امریکا ډی ریډیو خبری خبرونه تا غوښی او ستاسو نیکو یو بل ریپورت. په خبر پښتونخوا کې د زور رسم او رواج او سوچ لوجی سنفی برابری نشته او د سړو په مقابله کې خزه او تردا چی نرخزه هم د سړو په مقابله کې رست پاتې شوی دی. خو تعلیم او شعور دغه سوچ بدلولی شي. دا بحث په پیښور کې په دې موضوع شوی او غونډه کې شوی. په دې باندې تفصیلی ریپورت د ډیوا خبریاله سادیه قاسم شاو وړاندې کوي.
په دغه غونډه کې شریک یو پښتني جنې ساره سعید تر مخه پښتنو جنکو ته د لکانو برابر حقونه نشته. هغه نه د خپل خوخي تعلیم کولای شي او نه د خپل خوخي نور د ژوند کارونه کولای شي.
زمونږ معاشره کې سنفی فرق خو خامخا دی. دا خو چې دی منل شوی خبره ده چې د بچپن نه دغه جنکه په دې کې پهلا فرق کېږي چې هغه تعلیمي ادارو ته نه استولې کېږي یا چې استولې کېږي نو وېدا نه خو سکول ته یاد نه خو ادارې ته نه استولې کېږي چې څنګه الکا نه استولې کېږي. په کور کې هغه صرف فرق کېږي، پروټه خوراک کې هغه صرف فرق کېږي. مخکې چې هغه لوی شنو جنکه لا د دولس نه یا د دیالس کال نه وړي وی چې بیا د اغي د واده خبري شروع شي. حالکه چې الکانو ته وګورئ نو اغي خو چې کله جاب شي کله سرکار روزګار شي نو اله بیا د دې سوچ کیږي خو چې نه پونه د تپوسم نه کړی کی اغله دا موکم نه ورکړي کی چې اغي څه تعلیم حاصل کی یا څه کار روزګار وکړي یا څه دغه کې اغي بس بوج ګڼل کیږي او وایي چې بس ذریعہ دغه
په دغه غونډه کې شریک یو ځوان شفیق گیګانی هم وایي کله چې د خزو سره د سنفی تفریق او د سنفی برابرۍ نه کېدو خبرې کیږي اکثر دلته خلک دا مغربي ایجنډا ګڼي او وایي چې دا مسلې د پښتنو په ټولنه کې نشته خو هغه وایي د پښتنو ټپی او متلونه سبل سوایي
زمونږ په معاشره کې د سونو کالونه داسې خبرې موجود دي چې ښځې په خپله اظهار کوي او په متلونو کې هم دا خبره شته په ټپو کې هم دا خبره شته چې ښځې دا وایي چې ما سره زیاتی کیږي ما سره ظلمونه کیږي لکه مثال وکړه چې دا مشهور متل تاسو اوریدلی چې ښځه چې کومه ده یا د کور ده یا د ګور ده یا ښځه د پردې د کور چیتره ده دا رنګ مختلف ټکی دي چې ټپو کې مشهور ټپ دا اوریدلی چې خویندې چې کینی رونه ستایي رونه چې کینی خویندې بل لور کې وینه یا لاله مې خپل ارمان پوره کړو زه په وړه درې واجبو ستې کړم دې سره سره چې ډوډۍ خورم دادا کاری کی چې روپیه شلون شي دادا شند خندا شینا دسې د قسمتونو فیصله ده خوشاله نه يم د ناکام ناسته يم یا په سر نری لپټنوړم درنې درنې خبرې ستاده لا سوړم زما په خیال دا خبره چې کومه ده د ویسترن یا د مغربي خبره ده دا زموږ انډیجنس مسله ده زموږ پښتنو مسله ده په کار چې موږ اون کو او د دې لپاره د حل لارې تلاش کو نه چې دې خلاف لګیو وسو
د تعلیم حقوقو او په هله لپاره کارکونکي د شاور فاونډيشن د هم آهنګ پروجیکټ مشر سمي خان هم وای دوی هم دغه په هله لپاره داسې غونډه کوي هغه وای زوړ سوچ او زوړ رواجونه کې اصلاح پکار ده نو هله به دا مسله هواریږي
دا زمونږه سم پرسوده اقدار چې کوم دی کوم په علاقه جاتو باندې کې چې دی دا د خاطر مطلب دا موږ پښتانه ډیر زیات شاده پاتې شو سپیسیفیکلی د خزو د حقوق یا د سنفي تفریق
په پاکستان کې د قوانين عملداري سره سره د خزو او د سړو برابر حقوقو یقیني کولو لپاره یوبل په ټولنه کې شهور یا پوها پکار ده پوهان وای الوبد ټولنه سوچ بدليږي او الوبد مسلې هواريږي ساديه قاسم شاه وی او دیوا په خبر
تاسو وایي چې امریکا دی ریډیو خبري خبرونه ته غوږی د حکومتي ایمانو باوجود په خیبر پختونخوا کې د چینی بینه دی را کمی شوی او سوداګر وایي درآمد شوی چینی لا مارکیټ ته نه رسیدلې سوداګر وایي په مارکیټ کې مقامی چینی خرڅیږي او د هغه بیه هغه رنګ جګیږي په مارکیټ کې د مقامی چینی د یو من بیه 15300 روپے را وړاندې کیږي یعنی د یو کیلوګرام بیه سلونه یو سل 15 روپے ده مرکزی حکومت نیم لکټن چینی د بهر نه درآمد اجازه ورکړي چې په زیاتو بیو کنټرول ترلاسه کړي نور تفصیل د مردان نه دریاځو سین پر رپورت کې وره
د خیبر پختونخوا په مردان خار کې د توک د کاروباریانو مشر ارشد منان یوسف دی وایي د بهر نه راغلي چینی تر اوسه هغه سره په مارکیټ کې نشته او په مارکیټ کې د پاکستان مقامی چینی خرڅيږي دوی وایي د 50 کیلوګرام چینی یو تیلې په 15300 روپے ملاويږي دوی زیاتوي د حکومت لخوا د درآمد شوی چینی قیمت د توک د یو کیلوګرام بیا 780 روپے او د پرچون 780 روپے کیلوګرام مقرر کړی ودا خو په مارکیټ کې د هغه سره د چینی د نشوالي له امله مقامی چینی د 100 روپے کیلوګرام نه واخلا تر 115 روپے کیلوګرام پورې خرڅيږي دوی هڅه کوي چې د بهر نه راغلي چینی په مارکیټ کې یقیني کړي
110 سے کم نه بار پدې کړو پورې خرڅيږي او 100 روپے تقریبا لګ مردان کې خرڅيږي 1300 روپے نه سبارې ترلاسه کوي د پیر سره نه تر 5300 روپے لوکل لوکل اصل کې دي چې کوالټي کې لږ څه فرق ته کنه چې زموږ مردان خلک چې دانادار چینی خوخي دا چینی چې دا بالکل پاوډر
د پاکستان حکومت په ستمبر کې ټریډ کارپوریشن اف پاکستان ته د 1.5 لک ټن چینی د درآمد کولو اجازه ورکړې و او سور دی وړاندې مرکزی د پیداوار وزیر حماد اظهر میډیا ته ویلي وو چې 1 لک ټن چینی ملک ته رسیدلې ده او د چینی په بایو کې بعد د 15 روپے نه تر 100 روپے کیلوګرام پورې کمی راشي
1 لک ټن سے زیادہ چینی جو ہے وہ
کراچی میں پہنچ چکی ہے.
دیوائی د یو لاکھ ٹن زیاد چینی کراچی تر رسے دلی دا او سلوی غزر اٹن چینی د پنجاب صوبے تلے گل شوی دا. دا چینی د پنجاب حکومت اخست دا او پو کم ابا یب خلکو تا ملاوی گی. زما دا خیال دی چی پا پرانستی مارکیٹ کی بعد دا چینی 45 روپے ارزان ملاوی گی. بلدا چی پا پنجاب صوبہ کی دا گنو میں دا کولو سیزن ہم دا وقت نوڑان دی شروع کلے شوی دی او دے سر با ہم پا قیمتونو باندے اثر پریوزی. پا خیبر پختونخوا کی مہم دا ملونو دا پرانستو پا حوالا دا زراعت وزیر محب اللہ سرا دا تماس نیولو حسے اکڑے خو حاوی سرا رابطہ ونشوا. پوہان وائی پا اگست کی دا روپے پا مقابلہ کی ڈالر یو سل اتش پیت روپے ترسیدلے وو. خو مرکزی حکومت وائی دا روپے قدر وس مضبوط شوی دے او دا روپے پا مقابلہ کی ڈالر یو سل یو کم شپیت روپے تراکوس شوی دے. نو بیاولی دا دی اثرات پا گرانو بیو ندی پریوتی. دا سرکاری شمیرے مطابق مالی کال 2019 او شل کے پا پاکستان کی دا چینے پیداوار وو پیصد کم شوی وو او پوہان وائی دا زیات غختنی لعمل هم دا چینے بی زیاتی شوی دی. ریاض حسین، وائس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. دا ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
امریکا ڈیور ریڈیو خبری خبرونه تا وګه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې NDS ویلي په فرا ولایت کې عملیات کړي د القاعده د هند د نیمه وچ مشر محمد حنیف وجری دی. د ادارې په وینا د محمد حنیف تعلق په پاکستان د کراچۍ ښار سره وو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي د محمد حنیف پر ضد عملیاتو کې دوه پاکستانی خزینو نیول شوي. د چا پړه چې نور جزئیات نه دي ورکړي شوي. پدیره باندې یو تفصیلی رپورٹ د ډیوا همکار ارباب محمود علی باندې کوي.
د سیمایزه همکارۍ تنظیم شنگهای کوآپریشن اورګنایزیشن یا SCO د سرمشریز غونډې ته د نهه یا سه‌شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس دلارې خپل وینا کې افغان ولسمشر اشرف غنی اویل افغان حکومت د سولې په خاطر سخت فیصلې کړې دي خو طالبانو بیا هم د تشدد نه لاس نه دی اخیستی. ارګ په خپل ویبپاڼه اویل چې د دوی په وینا جمهور رئیس د دې په بیانولو سره چې سوله زموږ له لومړیتوبونو څخه ده وویل د یو دولت او ټولنې په توګه موږ طالبانو سره د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د سختو تصمیمونو د نیولو په خاطر خپل ژمنه لیوالتیا او میړانه په ډاګه کړې ده. متاسفانه نه یوازې د تاوتریخوالي کمولو ژمنې او هر اړخیزه اوربند تحقق ونه موند بلکې د طالبانو له لوري تاوتریخوالي زیات شوې دي. طالبان په افغان حکومت الزام لګوي چې د دوی په ضد حمله کوي. د افغانستان ملي امنیت ریاست په فرا کې د وجل شوی وسلوال شناخت د محمد حنیف په نامه کړی دی چې د عبدالله په نامه هم پیژندل کېدو. دا غتلون د القاعده د برصغیر پاک هند څنګه سره خودل شوی دی. د ملي امنیت ریاست وویل طالبانو د القاعده وسلوال ته پناه ځای او تحفظ ورکړی وو. افغان استخباراتي ادارې وویل د فرا ولایت ترڅنګ د القاعده وجل شوی وسلوال به په هلمند او نیمروز ولایتونو کې هم فعالیتونه ترسره کول او طالب وسلوالو ته به بم جوړولو تربیت ورکولو. د ملي امنیت ریاست وویل د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه پاکستانی میرمنې هم نیول شوې دي خو ادارې د عملیاتو په اړه نور تفصیل نه دی وړاندې کړی. په فرا کې القاعده وسلوال د وجل کېدو پر رپورٹ وی او اے د طالبانو یو ترجمان سره رابطه وکړه نو هغه وویل په دې اړه تحقیقات کوي. د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه په خپل رپورٹ کې وایي کوي چې د طالبانو د واک لاندې سیمو کې د القاعده وسلوال د موجودګۍ تصدیق یا پخلی وشو نو دا به د فروری په میاشت کې شوي د امریکا او طالبانو د سولې معاهده خلاف ورزي وي. مامورین وایي د لوزنامې تر مخه طالبانو ژمنه کړې چې القاعده سره به خپلې اړیکې ختموي او وسلوالو ته به د افغانستان په خوره پناه نه ورکوي. د معاهدې تر مخه امریکا به د کال 2021 د مې تر میاشت پورې د افغانستان څخه خپل ځواکونه حالاتو ته په کتنه ستنوي. تیره میاشت افغان او امریکایي مامورینو په غزنی ولایت کې د القاعده د یو اهم غړي ابو محسن المصري د وجل کېدو پخلیک وکړو. المصری د امریکې تحقیقاتي ادارې ایف بی آی د مطلوب طرحګر په فهرست کې هم شامل وو. د وایس آف امریکا رپورٹ وایي یو امریکایي چارواکي د نوم نه سرګندول په شرط وی او ایتا د المصری د وجل کېدو تخلې کړې وو او ویلي یې وو چې امریکایي ځواکونو افغان مامورینو سره د المصری خلاف عملیاتو کې مرسته کړې وه. د سکل په شروع کې ملګرو ملتونو ویلي وو چې طالبانو د القاعده سره خپلې اړیکې نه دي شلولې، خو طالبانو دغه خبره رد کړې وه او ویلي یې وو چې د مقصد امریکې سره د طالبان معاهده کمزوري کول دي. د معاهدې د لاندې طالبان به د افغان حکومت په شمول بین الافغاني مذاکراتو ته کینی. بین الافغان مذاکرات په قطر کې شروع شوې دي، خو سر ډېر پرمختګ خبرونه ترې مخې ته نه دي راغلي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای د خانه جنگ په دوران کې صدر ابراهام لینکن د ګیټسبرګ په نوم مشهور خطاب کې په خلکو غږ کړی وو چې دا خبره یقیني کوي چې د دنیا د مخ نه ازادي ختم نه شي. دا ابراهام لینکن دا الفاظ د ډیرو کلونو راسي د خلکو یاد دي. په دې خلکو کې زموږ د ملک په لکونو هغه فوجیان هم شامل دي چې نه یوازې د امریکې د ازادۍ د تحفظ لپاره جنګېدلي دي، بلکې د نورو قومونو ازادي هم په ځای ساتلې ده. نن په امریکا کې د سابقه فوجیانو ورځ ده. په ټوله امریکا کې خلکو خپلو اغو نارینو او زنانو فوجیانو ته د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو په خاطر د لکسات دپاره خاموشي اختیار کا، چا چې د خپلو فرایضو په پوره کولو کې غټې قربانۍ ورکړي دي. نن 11 نومبر دی او په دې ورځ د سابقه فوجیانو په نوم ټوله امریکا کې عام چټي وي، ځکه چې په دې ورځ په کال 1913 کې د لومبي عالمی جنگ د ختمولو لپاره لوزنامه لاسلیک شوی و. لومبي عالمی جنگ په ایشیا، افریقا، د بحر الکاهل په خورو ورو جزیرو او د سویلی امریکا د سمندر وریسته سیمو کې شوی و. دین علاوه دا جنگ د یورپ په جنگی میدانونو کې هم شوی و. د دې جنگ د ختمولو لپاره د کال 1913 په 11 نومبر شوی لوزنامه د ټولو جنگونو د خاتمې لوزنامه ګڼل شوی و. خو دې نه پس هم نور جنگونه وشول. په دې سبب د امریکې پخوانی صدر ډوایټ آیزنهاور دا چټي او ټولو خلکو ته هم د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو لپاره وغزوله چې په خپلو وردو کې د جنگ او د امن په دواړو حالتونو کې خپل فرایض پوره کړی دي. زمون حکومت د دې ورځې په مناسبت خپل کوشش جاری ساتلې ده او غداشان چې د فوج د ملازمت نه د فارغ شوو فوجانو د امداد پروګرامونه جاری ساتلې دي. دوی له روزګارونو بندوبستونه کوي او اولسي ژوند کې دوی له زیاتو اسانو ورکولو تکل کوي. په اسانو الفاظو کې د سابقه فوجانو ورځ د جنگ په مناسبت نن مانځلې کیږي. په دې ورځ په یو میدان جنگ کې د شوی یوې فتح یا د شکست یادګیرنه نه کیږي، نه دا ورځ د سیاسي او علاقایي غرضونو د حاصلولو لپاره مانځلې شي، بلکې دا ورځ یو یادګیرنه ده د هغې ورځې کومه چې برطانیا، کینیډا، سویلي افریقا او نورو ملکونو کې هم سابقه فوجانو ته د دوی د خدمت او قربانو په سر دوی سره د مینې ښکاره کولو لپاره مانځلې شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
د وایس آف امریکا د وی او ای ڈیوا گرانو ردل کو پا خبری خبرونه کی درتا ہر کلی وایو. نن د شروع ورز کال 2000 د نومبر د میاشتې 11 نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نو شیروان کلندر. اول مپام را ګرځوم د اهم خبرونو سرټکو ته. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د امریکا په صدارتي ټاکنو کې بریا موندلو کې امیدوار جو بایدن ویلي دي چې هغه لدی نه دی پریشان چې صدر ډانلډ ټرمپ د صدارتي نتیجو منلو نه انکار کړي، خو وايي دا د هیواد او ټرمپ لپاره د شرم خبره ده. بل پلوتا صدر ډانلډ ټرمپ تروسه د راغلو نتیجو خلاف د بیلابیلو ریاستونو عدالتونو کې یو شمیر مقدمه کړي دي او یو ځل یې بیا په ټویټر تکرار کړي چې دې بغټي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقی وزارت ویلي دي چې دا وخت د پخوانی فوزی لیفټنټ جنرال اسم سلیم باجوا په شمول څوک هم د سی پیک اتارټي مشر نه دی پاتې. د قومي اسمبلی قائمه کمیټه ته د وزارت چارواکو ویلي دي د مئی په یو دیرشما نیټه د سی پیک اتارټي اراضي قانون یا ارډیننس ختم شوی دی. په لیفټنټ جنرال اسم باجوا د هغه وروستو نیوکه زیاتې شوې دي چې خبرونه خپاره شوې وو د په بهر هیوادونو کې غیر قانونه اساسې جوړې کړي. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع ډیر اسماعیل خان کې درې ورځې وړاندې یو رکشا نیر ته غورځېدلې چې پکې د پولیسو په وینا د یو کورنۍ سره تعلق لرونکي یو کم دیرش تنه سواره وو او په دې کې دوه شتنه مړ شوي او شپږ د اوبو نه ژوندي راوستل شوي دي. او اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د امریکا په صدارتي ټاکنو کې بریا موندل کې امیدوار جو بایدن ویلي دي چې هغه لدینه پریشان نه دي چې صدر ډانلډ ټرمپ د صدارتي نتیجو منلو نه انکار کړي، خو وايي دا د هیواد او صدر ټرمپ لپاره د شرم خبره ده. د نهه پورت جو بایدن په ویلنګټن ښار کې خبريالانو ته وویل چې د دې په خیال د باد صدر په برخه کې سګټونه کړی. جو بایدن د صدارتي ټاکنو په ځغل کې د وړاندې کېدو د خبرونو وروسته په ډیلاویر ریاست ویلنګټن ښار کې جوړ خپل مرکزی انتخابي دفتر کې د واک انتقالي دوه په 6 جنوري د متوقع صدارتي دستورې نه وړاندې پلان باندې کار کوي. بل پلوتا صدر ډانلډ ټرمپ تروسه د راغلو نتیجو خلاف په بیلابیل ریاستونو عدالتونو کې یو شمیر مقدمه وړي او قانوني ټیم یې بغیر د ثبوتونو دریس خپل کړی چې الیکشن کې درغلې شوې دي او هڅه کوي چې د بایدن په حق کې راغلي اندازې واړوي. جو بایدن ویلي دي چې د صدر ټرمپ انکار حقیقتونه نشي بدلولی. صدر ټرمپ په ټویټر یو ځل بیا تکرار کړی چې دی به یې ګټي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقی وزارت ویلي دي چې دا وخت د پخوانی فوجي لیفټنټ جنرال اسم سلیم باجوا په شمول څوک هم د سی پیک اتارټي مشر نه دی پاتې. د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته د وزارت چارواکو ویلي دي د مئی په یو دیرشم نیټه د سی پیک اتارټي اراضي قانون یا ارډیننس مودې ختمېدو وروسته لیفټنټ جنرال اسم سلیم باجوا نور د اتارټي مشر حیثیت نه لري، خو د وزارت چارواکو د کمیټې د غړو دې پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي چې که اسم باجوا نور مشر نه دی پاتې نو په کوم حیثیت د سی پیک هلې ځلې کوي. دا یادونه ورده چې د پخوانی لیفټنټ جنرال اسم سلیم باجوا په ضد د غیر قانوني اساسو جوړولو د خبرونو وروسته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او اپوزیشن ډلې پرله پسې په حکومت نیوکه کوي چې ولې یو داسې تن د چین پاکستان اتارټي مشر جوړ کړی شوی دی چې پرې د درغلې تورونه لګولې شوی، خو اسم سلیم باجوا د درغلو او ناجایزه اساسو تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع ډیر اسماعیل خان کې درې ورځې وړاندې یو رکشا نیر ته غورځېدلې چې پکې د پولیسو په وینا یو کم دیرش تنه سواره وو چې د ټولو تعلق د یوې کورنۍ سره وو. چارواکي وایي په دې کې دویش تنه مړه شوي او شپږ د اوبو نه ژوندي راویستلې شوي دي. د مړو راویستو عمل په درې ورځو کې سرته رسېدلی دی. د پاکستان د واک لاندې شمالي سیمې گلګت بلتستان کې د روانې میاشتې په 15 نیټه د قانون سازه اسمبلی انتخابات کیدونکې دي. وزیر اعظم عمران خان د غسیمې ته د عارضي صوبې حیثیت ورکولو اعلان کړی. که څه هم د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونه مسلم لیگ نواز شریف ډله او پیپلز ګوند هم گلګت بلتستان ته د جدا صوبې حیثیت ورکولو ملاتړ کوي، خو د دغه هیواد کام پرسته ډلې عوامي نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي او ورسره د پاکستان د واک لاندې کشمیر حکومت په دې اندېښنې لري. دا عوامي نیشنل ګوند ویان زید خان ډیوته په خپل دریس کې ویلي که چېرې گلګت بلتستان یو آئینی صوبه جوړیږي نو بیا به ورله په قومي اسمبلی او سینټ کې هم نمائندګي ورکول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي چې ګلګت بلوچستان ته د ځان له صوبې درجه ورکول د پاکستان د فوجي اسټابلیشمنت په خوخه کیږي. هغه وايي فوجي اشرافیه د هیواد قانونا په انتظامی بنیادونو ویشل غواړي. د ګلګت بلوچستان ټول آبادی 15 لک او داسیمه د کشمیر د لانجې او پاکستان چین اقتصادي راهداري په تناظر کې د پاکستان د پاره جغرافیایي اهمیت هم لري.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.